ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي په دې کې لایکه به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو غټ کې هم درته وړاندې کوو خو په سر کې د نجیب امیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
پاموکړې د خبرنو سرټکو ته د افغانستان د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړیږي په سوات کې وسلوالو په یو برید کې دوه پولیس والا وژلې دي جرمني په زیات شمیر کې افغان پناه غوښتونکي بیرته استوي دا هم پوره خبرونه د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو تر بل پړاو به د روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکي غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د هغه انډول اعزاز چودري کوو همدارنګه د چین او امریکې ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای باړې ته ستنیدونکي کډوال دي د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي عارف خان د سرګندونې پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي د زیات کړه
سبانه چې کله تاسو قوم واپس ځی خپل خپل علاقې ته نو ټولو نه زیات ذمواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي په هغه ځای کې امن او امان ته څنګه قایمو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو ۳۳ روپۍ شریشته ستاسو دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل بخښي مونږ په هغې باندې بیا مخکې کار کوو
دغه جرګه د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوې وه د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي د سوات حکومتي چارواکي وایي د پولیسو دوه سرتیري تیر ماښام په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي د سوات کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور تیر ماښام ناوخته مشال لړیو ته ویل د دوی ملګري په ډیری کلي کې پناخه شوي دي
پټیری په مقام باندې هلته خوشي پټی دي په هغې کې زمونږ یو دوه پولیس والا نامعلومو کسانو ویشتي دي چې دواړه په مخه باندې شهیدان شوي دي سرچ اپریشن شروع دی تقریبا د اوسه پورې په سرچ اپریشن کې څه کسان نیول شوي دي او د هغې نامعلوم مقام ته منتقل شي او د هغو انټروګیشن شروع دی
هلته تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی په سوات کې تر دې وړاندې هم د پولیسو پر مامورینو ورته بریدونه ترسره شوي دي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو په افغانستان کې نیول او خوشې شوی دی 26 کلن راتفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یوې اعلامیه کې ویلي د راتفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د آسټریا چارواکو پرون ویل چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېږي د نوي کال په شپه پر یوې جرمني میرمنې برید چې د ویلو له مخې د پناه غوښتونکو لخوا ترسره شوې د جرمني پر لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه د هغې په اسانه کړنلارې فشار اچولی دی چارواکي وایي له جرمني څخه د بیرته ویستل کیدونکو کډوالو شمیره په تیر دسمبر میاشت کې د ورځې شپېته تنه خو اوس دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده چارواکي وایي اکثره ځواب شوي پناه غوښتونکي افغانان دي پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول دا په روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه پولیس سوایني شاهدان وایي په ختیځ بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپکې کارولي او له چاودنو وړاندې خلک برمته کړي وو په دغه پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي امنیتي امریکی چارواکي وایي نږدې په همدې وخت کې ماسپخین مهال د عراق په شمال ختیځ مقددي سیمه کې په یوه کافي کې په چاودنو لږ تر لږه شل کسان وژلې دي او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو موټر بم برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شول او اته نور ژوبل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي زلا په لوري بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې یوې موافقې ته ورسېدل چې تر مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدود کړي. روحانی پرون وویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخ ته وړي او هیله یې ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه بندیزونه لرې شي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې پرون په پراګ کې وویل هغې تمه درلودله چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لرې شي. د روسیې د ګیس لوی شرکت ګاز فورم پرون اعلان کړه چې د یوکرین په سر د غرب سره د ناندریو باوجود په 2015 کال کې اروپا ته د طبي ګیسو د صادرولو کچه 8% لوړه شوې ده. د سرکاري شرکت مشر الکسی میلر وایي دوی په 2015 کال کې پر هغو هیوادونو چې پخوانی شوروي اتحاد کې شامل نه و او اکثر اروپایي هیوادونه دي نږدې 160 بلیونه مکب متره ګیس پلورل دي چې دا د 2016 کال په پرتله نږدې 12 بلیونه مکب متره زیات دی. د روسیې لخوا د ګیسو په صادراتو کې زیاتوالی د دې باوجود مخې ته راغلی چې په 2016 کال کې د یوکراین د کرایمیا سیمې د خپلولو او د یوکراین په کورنۍ جګړه کې د بلتون پالو د مرستې په سر په مسکو د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه هم وضع شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس د کرنسی حال او د سبانی موسم حال زمونږ همکار رابع اکرم خان تاسو ته راوړی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ 45 پیسې او په 1.48 روپۍ. یو پاوند په 1.55 روپۍ 40 پیسې او په 1.55 روپۍ 70 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ 50 پیسې او په 1.03 روپۍ 50 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 271 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او 60، بنو کې 25 او 21 او په کوټه کې -2 او 23 وي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې غړې په سر کې اول خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې بعد غری پټونه واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د سلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زره امن مذاکرات بیا شروع شي. خو آیا طالبان دې ته تیار دي؟ سیلونکی رحیم الله یوسفزی یې په اړه وایي.
طالبان نو زراین دا وی چې موږ وړو چې مخکې خپل د کور جوړ کو، خپل اختلافات ختم کو، بیا به موږ سوچ کو چې موږ مذاکرات ته کینو او کنه کینو.
د خیبر ایجنسی نه به کور شوی خلکو خپل سیمو ته د ستنولو په اعلان د حکومت شکریا ادا کړی. یو کډوال وای
مالی بدنی هر کس ته تلیفون تیر شو خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس زموږ علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونو دی.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټې د باجوړ او مومندو دورې وکړي خو لستری مطمئن نه ښکاري. د مومندو په غونډه کې نثار مومند یاد کمیټې ته ویلي
تاسو دیو مخصوص د مراتی افتم بلک چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه دي نو د هغې ویوز اخلی او هغه موږ باندې واپس را تپی چې هغه دا خلک اختیار غواړي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو سلور ارخیزه غونډه وکړه چې پکې د افغانستان د سولې د عمل بیا شروع کولو په اړه بحث وشو. د غونډې په پای کې وګړه اعلامیه جاری شوه چې پکې ویل شوی د سلور واړو هیوادونو استازي په دې سلا شول چې په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سره تړلې دی او دوی به په دغه هیواد کې د امن لپاره ټولې ممکنې هڅې کوي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې شوی څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډې په پای کې جاری کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویلې شوې دي چې څلور وړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره د آسیا د کانفرنس کې چې په کومو خبرو اتفاق شوی وو په هغې به عمل درآمد یقیني جوړولې شي. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور وړو ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمې اتفاق وکړو او افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لار کې رامخې ته خنډانو او مشکلاتو جایزه واخیستې شوه چې په سیمه کې په تشدد قابو وموندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې تېره ورځ د څلور ملکي غونډې پرانستې دستوري ته خپله وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امن لپاره مذاکرات ضروري دي او د مفاهمتي عمل لومبه مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مراعات ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خو دې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وینا وا چې امریکا او چین شمولیت وروسته ډیر امکانات پیدا شوي دي چې د افغانستان د مسلې به څه حل راوځي.
مهمه خبره دا ده چې دا پروسه د سلورو هیوادونو اوس دی یو رسمي بڼه خپله کړې ده ځکه چې راتلونکي غونډه هم ایښودل شوې ده په کابل کې د جنوري په 13 او د افغانستان ولسمشر سوره جوړان دی ویلی چې په یو میاشت کې به سلور دغه ډول غونډې کیږي. معنا دا ده چې دې کې به ډېر امکانات به وي چې دې کې پرمختګ وشي او د دې پروسې مهم بل ټکی دا دی چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او هغه معنا دا ده چې زیات رول او د حل هغه کونجي امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شاملېدل دا ځکه مهم دي چې د چین ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي. نو امیدونه او هیلې شته.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه هارون رشید وایی
د غونډه چې کوم اعلامیه جاری شوی دا هغه کې خو ماغه زړې خبرې شوې دي چې افغانستان کې چې کوم مصالحتي عمل دی هغه ته به دوام ورکوي. خو دې کې یو خبره مهمه تختاری هغه دغه ده چې یو هفته کې بیا دوی یو بل غونډه راغوښته ده په کابل کې. نو دې نه دا ښکاري چې څلور واڼه ډېر سنجیدګۍ سره د خبرو باندې خبره کول غواړي او غواړي چې دې کې زیات وخت پکې ضایع نه شي. مزید پکار دی چې دا خبرې اترې چې دي زر تر زر چرته سرته
یاد دی وی چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثره انداز سر تر رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټه جوړولې شي. دا دی هم یاد وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاش کې د ملا عمر د مرګ خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي دغه پرونی سلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره به لاره هواره کړي. خو کارپوهان بیا وایي په خپلو کې سره وشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کینول ګران دي. داراز ځینې کارپوهان بیا دام وایي چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. تفصیل د اسرائیل مومن ریپورت کې ورو
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمه یې ښودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمه ایزو چارو پو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز ته د طالبانو کینول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
دغه طالبانو کې چې کوم اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو او کنه کینو. نو هغې چې اوس طالبان به نه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي، دغه مذاکرات وکړي په غواړي چې طالبان یو دلوي یو هیئت یو غي مذاکرات کول غواړي نو هغه ته یو ځای باندې یو خبره کوي یو ځای ناستي دغه به مشکلات به ډېر زیات وي یعنې دا نه ده چې سبا غونډه وشي اسلام آباد کې او بیا به زر تازه مذاکرات شروع شي
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي که چېرې پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضي کېدی شي او اوس هم د طالبانو یوه لویه برخه د سولې خبرو ته چمتو ده
د پاکستان ته فشار واچو دې به یو لویه برخه چې کوم دی نو هغه به خبرو ته تیاریږي او زموږ د حالات په قزم دغه څه ده او چې کوم دغه نه زموږ په خیال باندې پاکستان سره ستونزه تیار کړې دي او چې کوم خبرو ته تیار نه دي هغه ته تیار نه دي به بیا زموږ خلک پاکستان نه بابا هڅه وکړي زموږ خپل معلومات لري خبرو ته ځینوی برخه لویه برخه د طالبانو خبرو ته تیار ده لیکن به دا چې خلک چې خبرو ته تیار نه وي دا ناشونی خبره نه ده دا کیږي دا چې کوم بازه د تاسو ګروپونه هغه کې چې کوم انتها پسند دي هغه یو فرنج باندې خو دي نو زما په خبره خبره کیږي
همدار سرګندونی د سیمایزو چارو پورې مولای سبزی اهم کوي او نو موړی وایي پاکستان دا هم ویل دي چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پرځت به یې عملیات کوي
ممکن دا د مذاکرات زر شروع نشي ځکه چې طالبان دا غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کی که نه ختمیږي بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره چین سره امریکې سره چې څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغوی خلاف هم عملیات کیږي
خو د پاکستان بونو چرو سلاکار سرتاج عزیز د اسلام آباد سلور اړخیزې غونډې ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي
هلتا نیوزویک مجله هم د اسلام آباد دغه سلور الخیزه غونډه په اړه باندې خپل لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنز په ګډه لیکلې ده د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نارو
په نیوزویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خپره شوې چې پکې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي زاد او ډوبنز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغونډ شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربېره باید له احتیاطه کار واخیستی شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپله خاوره دې د طالب او حقاني شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای دې د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسوي سوي لیکوالان وایي همدې تاریخچې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او که څنګه خلزاد او ډوبنز وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو له لارې وموندل شي خو د پاکستان پوځ هیڅکله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي دوی وایي د دې دوه لاملونه دي لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې له لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوی کول غواړي په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبن زیاتوي دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویره لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت به ړنګ کړي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیزی خبرونه
سمونگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د باړې کډوال خپل سیمو ته د ستنولو او هلته د بحالی اعلان کړی. د لړکې پرون په پیښور کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یوه لویه جرګه وکړه. د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د صحت، تعلیم او یو شمیر نور بنیادي سهولتونو لپاره جدي ګامونه هم پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د ګل پورس د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باړې د قومي مشرانو، د پارلیمان غړو، پولیټیکل چارواکو، د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یوه لویه جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې. د دغې جرګې په مهال د باړې نه د قومي اسمبلۍ غړي ناصر خان پردی پخپل وینا کی وویل،
انشاءاللہ بس دا وګڼو چې بڑا کلولو مونږ به د نورې غونډې ولته کوو که هر قسم غونډه وي دی مونږ په بڑا کې کوو او دا ټول مشرانو به راښکې کړو. زه به ولته خپل دفتر مې ته جوړوم او انشاءاللہ مونږ ته کېنوستو چې کومه مسله په مونږ تېرې وي بیا مونږ حل کوو، چې کومه په مشرانو تېرې وي بیا مشران حل کوي. اېدان پاس د بڑی ډېر مسایل دي لکه څنګه مرګر یو ذکر وکړو، د بجلی مسله هم شته، د ایجوکیشن خاص کر د تعلیم غټه مسله کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو میټرک مې تکړه وو چې زه وته ودارې کوم سکول ویرون ګرځول پروته ای یقینو کا چې مولا دومره تکلیف و داز رسوي نو مو ته بار بار ویلی دي، کور کمانډر لا مې ویلی دي، ګورنر لا مې ویلی چې په بڑا کې د ایجوکیشن ایمرجنسی نه فیس کو په نه 44 کې ځکه چې دا تومره سکول نه ته تیرو پیر دې مې چې ویری ورن چې ویری په دا مشمون ټول حق غټ ور چې ویری پلاس وته کولا کې مشمون تر سړای شي هغه بیا سوچ بدل شي.
د جرګې ته د باډې اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ عارف هم خپل وینا وکړه او وی ویل،
سبا چې کله تاسو کوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته نو ټول زیات ذمہواری اوس په تاسو خلکو باندې راځي. په هغه ځای کې امن او امان ته څنګه کینو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو 83 روپۍ شریشتې تاسو دا د شریشتې کردار ډېر زیات ضروري دی چې هغه به مخکې سبا کوي. د دې شریشتې چې کوم رول دی هغه تاسو ټول زمانه په هغې باندې ښه پوهېږئ. دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل به ښیي، د خپل علاقې کې چې څه تکلیفونه دي هغه به زمونږ ته راورسوي.
د یاد جرګې په وخت د باړې په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنېدو او باړې خلاصولو ته ډېر خوشاله دي خو هلته د ځینې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادي سهولتونه ورکړی شي. په دې هکله د باړې یو تن خیبر خان پردي مشال رېډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول، مالی، بدني، هر قسم تکلیفونه تیر شول خو هغه مو چې کندي برداشت شول او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس زموږ علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونو دی کابو خوراک نه پکه پروا نشته خو چې مو د سکولونو دی بچو کار وشي دی غور تون کې نسل چې کندي مو د ټول پاتې شو 15 پکاله ورستو پاتې شول او بو تکلیف دا چې وشي بجلی ضرورت دي دا چې وشي څنګه د مشران نور ویل کورونه وران دي.
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل،
ټول کورونه وران دي، بجلی نشته راي او بوبندو بس نشته راي نو موږ دا غواړو چې موږ ته ټول شوینه برابر شي، دا بجلی کم دی، آبادی کم، سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي واه موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
یا د دیوی چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې د باړې زیاتره قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوې دي او حکومت د باړې سپاه قبیلې د ستنېدو لړۍ هم پیل کړې ده او د فبروري وړومبۍ نیټې نه د باړې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. کوي خواته د قبایلی سیمو خلک مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په دغه سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې هم ویل شوی چې په فاټا کې اصلاحات ډیر مهم دي. دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم یو اصلاحاتي کمیټې هم جوړه کړې، خو قبایلی خلک د دې نه مطمئن نه ښکاري. په دې هکله تفصیل دلته د یوې لنډې دمې نه پس وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند جنسي دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکو کې د خیبر جنسي سفر هم وکړي. خو د قبایلی سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ جنسي په خار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنه کړل شو.
هغه جرګی ته هغوی هغه خلک په اکثریت باندې راغوښتي وو چې څوک د دې ځنګلي قانون د دې اف سي آر او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي زیات پلویان یې پکې هغه خلک یې راغوښتي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو. خو به هر څوک هغوی دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرتاګزي په موجوده ځای کې
د باجوړ نفس دغه اصلاحاتي کمیټې بیا د مومند جنسي په غلنې کې هم یو غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وای د دې کمیټې کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما دې دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نماینده شرکت نشته او دغه غونډې د تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوې، هلته هم د احتجاج ذکر شو. نو دلته بیا مخه شي په هغه زړه تجربه باندې ولې کار کوي؟ په کار دا ده چې دلته د ټولې زموږ د معاشرې د قبایلي سیمې یا د مومند جنسۍ ټولې طبقې ناستې وي، ټول خلک ناست وي، یا تاسو را پاسئ موږ سره وځئ په روډ باندې کېنئ او زموږ د هر سړي ویوز معلوم کړئ د مختلفې طبقې، نه چې تاسو د یو مخصوص د مراتب یافتن بل چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه ځي. نو د هغې ویوز اخلی او هغه موږ باندې واپس راته پی چې هغه دا خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکي ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې کیږي. د یادې ایجنسۍ اوسیدونکي ایډوکیټ اسد افریدی وایي په کار دي چې دا ډول غونډو ته د ولس حقیقي نمائندگان وروبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي د قبایل ولس چې دی چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکتران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، که هغه مذهبي ګوندونه دي سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي. نو دا ټول بدلون غواړي چې په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلی سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټانوای په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلی ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن امان لپاره نه حالات دي، مونږ امن امان غواړو. زمونږ مطالبه زمونږ دا ده چې کوم او زمونږ خلک آی ډی پی شوي دي، کومې پرېشنې شوي، په دې کې د خلکو کاروبارونه تباه شوي دي. نو چې کوم اس کوم هغه ته 15 لک روپۍ ورکړي شي چې یو ګاړی خو په ودرې چې ماښام له خو خپل بچی له رزق ګټي. درېمه مطالبه زمونږ دا ده چې مونږ انسان یو د دې ریاست شهریان یو، مونږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق راکړي شي. په ټول ملک کې بندیاتي الیکشن وشو، نو موږ هم د بندیاتي الیکشن مطالبه کوو.
نوموړی زیاتوي دې لړ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 228 دفعه کې بدلون وشي. دې سره به د قبایلي سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټا لپاره د قانون سازۍ جوګه شي. د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلي سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شبیردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوه
دیره سخت را باندې کیره یا هر چته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي. دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تڼې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلي کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وژلې دي. تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن راټفرډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یو اعلامیه کې ویلي د راټفرډ په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده. پرون د عراق د سر ښار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا په وروستیو څو میاشتو کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمېر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي له خپلې پولې بېرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېژي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي زلا په لورې بوځي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکار نجیب عامر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مو کلی چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل مطبوعاتو کې کم اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. سراج ظهیر د اسلام آباد نه د دغه اداریو د ځنې مهمو برخو غټ کې اوروي.
نن جنگ رسپان خپل ادریه کې په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړی دی. وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري منصوبه د دنیا تر ټولو لویا منصوبه ده. او لدې به د منطقې نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیبه خبره دا ده چې دا منصوبه له اوسه لنجمنه جوړول شروع شوي دي. ادریه وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې شوی ټول ګوندیز غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو په دې منصوبه اتفاق کړی وو. خو له هغې وروسته اړو صوبو په دې باندې اندېښنې را څرګندې کړې کوم چې تر ننه روانې دي. او اکثر سیاسي ګوندونه پرې ټول ګوندیز غونډې رابلي. عوام نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نیشنل پارټۍ هم په دې مسله باندې ټول ګوندیز غونډه راوبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې یو طرف سیاستدانانو له مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لنجمنه جوړه نکړي. نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف له هم پکار دي چې له سیاستدانانو سره کینی او په ټول ګوندیز غونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغې عمل وکړي، چې دا رنګ د دې صوبو تحفظات هم لري کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی ده که د سعودي عرب سلامتی ته خطر را پیدا شونو پاکستان به ورسره اوږه په اوږه ولاړوي. همدارنګه د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې د سعودي عرب سلامتی ته که خطر ور پیښ شوه نو پوره پوره جواب به ورکولی شي. درې مخکې لیکي د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دي دې لړکې خپل کردار ولوبوي. درې زیاتوي تر سوچ په دې معامله باندې د پاکستان د دریز تعلق ته نو دې کې د ځمکني حقائقو ادراک شامل دی. خو مسلمانان نړۍ له پکار دی چې حالات نور خرابېدو نه بچکې دو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي، او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا هیلمنه ده چې په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې بند لارې پرانستلې شي، خو واشنگټن پوسټ بیا هم دې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې د جګړې مهم لوری یعنی طالبان په غونډه کې موجود نه وو او خبرې ټولې د هغې په موضوع کېدلې. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې درابروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې ګڼي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع څلور اړخیزه خبرې به د طالبانو سره د سولې د ودرېدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې پخپله طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مند دي چې د سولې اوسنۍ خبرې به د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې پروسه وروسته لاغې ودرېدلې وه چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. له دې سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ یې ډلې ټپلې جوړې شوې. ورځپاڼه لیکي کابل لږه تمه لري چې د اسلام آباد خبرې به لوی بری رامنځته کړي، خو وایي د دې موخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته یې تمه کېده. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم دې موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي د څلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر و. د ورځپاڼې په باور که څه هم د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه و، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله د نوموړي سورې غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجدا چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د ملا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجدا وایي ملا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي د شام مزایا خارګوټي ته د بشري مرستو لومړی کاروان رسیدلی دی. د بشري حقونو ډلو خبرداري ورکړی و چې که یاد خار ته په فوري توګه خوراکي مواد ونه رسول شي نو د غلطه به ګڼ شمېر خلک د لوږې مړه شي. مزایا خار د شام د حکومتي ځواکونو او حکومت مخالفه وسلوالو ترمنځ جګړه کې ګیر دی. رضوان مراد یې په اړه د اسوسییټډ پریس دا رپورټ وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وایي په مزایا خارګوټي کې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابند کړی، ګڼ شمېر کسان د قحطۍ له امله مړه شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت دی، شاوخوا څلوېښت زره کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټي اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمېر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري، د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې څلېرش کیلومتره لرې پروت دی، له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نورو شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرسته رسوي. دا بشري مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بی پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا خار ته باید دوامدار مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو همغږی کوونکي ویلي دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتون را ته بابا یې څه په خواره ځای خولی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته غوږی د تیر اتوار په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په ونډه کې په ایران تور پورې شه چې د نړیوالو لوزنامو خلاف ورزي کوي او د عرب هیوادونو په داخلي چارو کې مداخلت کوي. په دې حقله د مشال ریډیو د مرکزی سانګي ریپورت درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د خارج وزیرانو په یو غونډه کې د ایران په دې تور غندنه وشوه چې د عربي هیوادونو په داخلي معاملاتو کې لاسوهنه کوي. په دغه غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ایران باندې د هغو نړیوالو لوزنامو نه د سرغړونې تور پورې کو چې له مخې هر هیواد په ملک دننه د بهرنو هیوادونو د سفارتي عملی او ودانو د امنیتي موارد دی. خو د روانې میاشتې په دویمه نیټه په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید شوی و چې ایراني ځواکونه یې په حفاظت کې ناکامه شوي وو. خو په دغه غونډه کې یوازنی هیواد لبنان و چې د ایران د غندنې نه یې ډډه وکړه او د راپور له مخه د هغې وجه دا وه چونکې ایران هم یو شیعه اکثریتي هیواد دی او لبنان کې هم ګڼ شمېر شیعه مسلکه خلک اوسیږي. بله دا چې شیعه پلوه وسلواله ډله حزب الله هم په لبنان کې ده. د عرب لیگ د دې غونډې نه پس په خپره شوې اعلامیه کې ایران ته د سزا ورکولو د اقداماتو په اړه خو څه نه دي ویلي شوي، خو په تهران کې د مظاهره چیانو لخوا د سعودي عرب په سفارت د یرغل نه پس سعودي عربستان ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې پری کړې دي. بلخوا د تیر اتوار په ورځ د ایران وزیر خارجه جواد ظریف ویلي دي چې سعودي عرب دا موجوده کړکېچ د شام په اړه د امن د خبرو اترو خرابولو لپاره کاروي. ښاغلي ظریف زیاته کړه چې سعودي عرب غواړي په سیمه کې داسې کړکېچن حالات جوړ کړي چې د شام په شخړه منفي اغیز پرې باسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمين لژوند د سره نسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کوبي کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی د قبایلی سیمو د کالجون لپاره په کال 2011 کې 215 لیکچرران یعنی استادان په ارزي توګه برتی شوي وو، خو دوی وایي چې تر دې دمه یې نوکری پخې نشوي. د استادانو پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته وکړه چې تفصیل یې د خالد خان ریپورت کې اورو. دغه ریپورت د احتجاج کوونکو په غږونو شروع کیږي.
د ګل پورز قبایلی سیمو کالجونو کې په عارضي توګه استادانو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت او د فاټا سیکریټ لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرې دې پخې کړي او د دوی بندې تنخواګانې دې خلاصې کړي. د فاټا اډهاک لیکچرر اتحادیې د سوري لاندې دغه احتجاجي ناسته کې زنانو او نارینو استادانو ګډون وکړو. په دې مهال د اتحادیې صدر افسر خان اویل د کال 2011 نه دوی د قبایلی سیمو کالجونو کې په عارضي توګه نوکری کوي او که چېرې حکومت د دوی نوکری پخې نه کړي نو بیا به دوی د کلاسونو نه بایکاټ کوي.
زمونږ 2011 کې اډهاک بندې
اپائنٹمنٹ شیو او ہر کال منگتا ایکسٹینشن ملاویگی منگ نمک 2010 کے پیڑھاک بند صوبائی حکومت لیکچرران اغستی ہو آگے 2014 کے ریگولر کرل او آگے وقت منگ سر ادا وعدہ اکڑا چتا صبح ہم ریگولر کو اس ستمبر 2015 نا زمنگ چکم سیلریز دی آغا ہم بندی
دا فاٹا ایڈ ہاک لیکچرر اتحادی صدر زیادہ کڑا دا سات پٹول فاٹا کی دو سوا او پنزلس لیکچرران پا آرزی توگا نوکری کوی چی سلپا کی زنانا دا کالج استازانی ہم دی پا دی محال یو زنانا احتجاج کون کی مشال ریڈیو تا اوائل
نو مونگ دا دے چی مونگ تا اس ایکسٹینشن ہم را کی ریگولرائزیشن ہم را ترا کی زکا چی زمونگ سیلریز ہم بندی او مونگ بیا ہم ریگولر سروسز گو پا فاٹا کے
دا غشان یو بل احتجاج کون کی لیکچر روای یو خوا حکومت په پښتونخوا او قبالی سیمو کې د تعلیم عام کولو داوی کوي او بل خوا د استادانو تنخواګانې بندي کړې دي
زمون په بیس د فاټا ټول کالجونه یو قسم کې آباد دي صرف دا نه ده چې مونږ زو یو ګنې چونې تعداد نه دي د مو سره وابسته زمونږ د سټوډنټانو فیوچر هم دی ولې چې د هر یو کالج کې تقریبا 15 او 16 ټیچرز نه دي ایون داسې کالجونه هم پکې شته چې هغه ټوټلی په اډ هاک بیس باندې دي
دا یادونه دا چې دا فاټا اډ هاک لیکچرانو د دین وړاندې هم دا پیښور پریس کلب وړاندې احتجاجي کیمپ لګولی وو چې بیا یې د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی په دې باور ختم کړو چې د دوی نوکری به ریګولر کول شي او دوی ته به لکه د مستقل استادانو ټول مراعات ورکول شي خو بیا دغه احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت دغه ژمنه لا تر اوسه پوره کړې نه ده نو ځکه دوی په احتجاجي ناسته مجبور شو خالد خان مشال ریڈیو پیښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی ورزو افغانستان ته په دغه هیواد کې په اول وار د پروموټ په نامه له یو روزنیز پروګرام څخه سباندې 300 افغان میرمنې او جنکې فارغ شوې دا پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي مرستندوی یا ادارې یو اس ای ای ډی لخوا پیل شوې ده په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی هله خدا چې افغان میرمنې او جنکې د پروګرام از دکړې په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو لپاره استعمال کړي تفصیل د خان محمد اسین په ریپورت کې اورو
که څه هم افغان مېرمنې او نجونې شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبه په ورځ 300 افغان مېرمنې او نجونې فارغ شوې په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی له فارغ شوو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي
تلاش نمودای د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایی شما قوی هستین
دی وویل تاسو هڅه کړی چې پر خپل نفس اعتماد قوی کړئ تاسو پیاوړي یاست او مغز لرئ کار ځنې واخلئ تاسو حقوقی بحثونه هم لرل چې د جنسیتی توازن سبب شوی په تاسو کې ځینې د تشبث لیواله دي نو په اقتصادي او تجارتی برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ
اقتصادي تحلیل فعال داشته باشید
افغان مرمنو جنو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی او تخنیکی مرسته پیل شوی دی مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو کارموندنې د ځوانانو د چارو د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي فارغ شو خزو او نجونو وبل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیز مهارتونو او کړوړو مثبت اثر کړی دی. د شریفی اختر شکری په نامه یو انجلۍ آزادی راډیو ته وویل
ډیر مفید پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه ښځې چې ذهن کې یو څه افکار لري دغه نه وکړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نهفته دي او وغواړي چې هغه درمیان کې کیږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي. ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ما ته ژوند کې رامخې ته شي یو زه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې څه اسلام ویلي دي او د شریعت مطابق.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. مرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د سباندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15,000 ښځې تر پوښښ لاندې راولي. دی وویل له دې جملې څخه به 15,000 ښځې چې عمر یې له 30 څخه تر 150 کلونو پورې رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي. خلک وایي د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملي او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او دا هم د مشال ریډیو د نن سهارنو خبرونو د اخیری غړی اخیری ریپورت د راه نجات شورا په نوم مدني ټولنې په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمیز دفتر پرانست وکړه. د یادی شورا مشران وایي دوی د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو دینی عالمانو سره په دې خاطر ګوري چې په ګډه افغانستان له کړکېچن حالت نه وباسي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رکبی
دراه نجات یا خلاصون دلارې د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه په ورځ د سید اکبر هغه په مشرۍ ننګرهار ته راغلي ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادی شورا د سیمهیز دفتر پرانسته وکړه. د خلاصون دلارې د شورا مشر سید اکبر هغه وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي.
ننګرهار د دې د فارغلو چې په افغانستان کې مرغواړو چې د خلاصون دلارې په نامه باندې قومونه نشته کو مدغه د فارې درجه بندي وکړو بیا ورسره تر هغه یو داسې اساس ورته جوړ کړو چې موږ په کم لایحه باندې د قومو خلک راجمع کوو، علما څونه راجمع کوو، قومي مشران څونه راجمع کوو، بانو فز اشخاص څونه راجمع کوو، چا طریقه مو جوړ کړه د طریقې مطابق به بیا موږ خپل عمل کوو. یو غټه شورا چې تاثیري شورا یې هغه به راټولو د فارې دي چې د افغانستان مشکل افغانان خپل حل.
دا چې دغه حرکت موخې سدي د یادی شورا یو تن بنسټ ایښودن کې غړي اجي عبدالودود صدیقي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مخی و اهداف دغه دی چې په افغانستان کې د اوسنی مشکلات تکلیفونه جنگونه اختلافونه پای ته ورسی او د ملت منسجم شي یو شي تصمیم ونیسی او خپل سبب خپل هم تعین.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ولایتي شورا مرستیال زبی ولا ازمره چې په یاد غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګان باید داسې فعالیتونه وکړي چې د خلکو اسانو ذهنونه آګاهانه ویښ کړي چې دا د شورا تر څنګ ولسونه ودرېږي. ولس د شورا سره ځان یو کړي په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد ورکړي. دغه شوراګان به کامیابېدای شي او که د شخصي ګټو پر بنیادي د فرمایشي شوراګانې وي زه فکر کوم چې د هغې پایلې به منفي وي.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمهیز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې 14 کسیز کمیسون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له اوسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یادې شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې پوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لاره پیدا کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
مونږ
په ډیسټریکټ کې مونږ په دې کې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چلے خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے سبر دلین شم
تاہیر بولین شم
بغیر لتا وقتنا سادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسم بشمار
مونگا پیو بل باندے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے باپ جار وایو
ناستا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
لاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا زمین تگی
مونگ شرابو نسکرو
مونگ بجرزن تیرو پیو دردار دمینے پیو دردار دمینے دم لنگانو پرنگ
دردے ونیانو پرنگ
یوزے بلو بے کاؤ
دما شمانو پرنگ
زانگو یا بل لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکرل ہیرے
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دا محبت پدستر کروبا قرار دمینے کروبا قرار دمینے
خور جوڑم
د بنگڑو شور جوڑم
تیرا خیستا اختارے گے
لا سنگار نور جوڑم
شری بجل بنا تو موبائل کارڈ ملے موبائل کارڈ ملے یوزے حسین جوند
پروبد مین جوند
بے محبت جوند
لڑکا دمین جوند
سمائل منگال گورو بیو دلدار ملے بیو دلدار ملے ستار دی دنو ننشتار